باید باشه که این جامعه درست که دموکراسی است، یک شخص حق داره که دید خود را بیان بکنه، چنی دید مخالف اسلام است، چی مخالف هر مذهب دیگه است، چون جامعه دموکراسی است، هر کس حق داره بدون خشونت دید خود را بیان بکنه. اما مشکل در این جا هست که این مسئله را حکومت آلمان از دید امنیتی فعلا باید برش نگاه نکنه، از دید سایکولوژی برش نگاه کنه و از دید استخبارات هم نگاه بکنه. این مسئله تنها مختص بر آلمان نمیشه، این مربوط به امریکاست، مربوط به اروپاست، مربوط به سایر کشورها است، ولی بود روانی از این مسئله چیزی هست که کمتر برش توجه صورت گرفته. شما وقتی که در انزوای فرهنگی قرار میگیرین، همه چیز شما کسی که در کشورتون بودین دیگه نیستین. اینجا یک خلای بسیار جدی ایجاد میشه و این خلای جدی سبب میشه که شخص عقده بگیره و عقده خودش یک کانفلیکت خودی را ایجاد میکنه. وقتی که شما از جامعه دور هستین، هر روز علیتان حرفای زشت گفته میشه. شما وقتی ما آلمان سفر کردیم، فضا و محیط آلمان مطالب دیگه پیدا کردیم.
سروش، سوال من این بود که با توجه به این نکته هایی که شما یادآوری کرده، یعنی آیا این توجه پذیر هست که با توجه به همین مشکلاتی که وجود داره و شما هم بهش اشاره کردین که کسی بره و حمله بکنه، به جان شهروندان عادی و نظریات اونها را تحمل نکنه و با چاقو اونها را بکشه. خب شما هم تا اینجای کار موافق هستین که این توجیه نداره و دکتر وزین هم موافق است؟ اجازه بدین این بحث را یک کم دنبال بکنیم و از این منظر وارد بحث شویم. جناب وزین، شما که جامعه شناس امور دینی هم هستین، یک کم به مخاطبان ما این موضوع را بازتر کنین که اسلام در مورد تحمل نظریات و عقاید دیگرا چی میگه و به نفس حیات انسان چقدر اهمیت قائل است؟
ببینید، من گمان میکنم از جمله واضحات در دین اسلام است که اسلام به آزادی فکر و بیان و همچنان تعامل برخورد نیک با مخالفان در عقیده تاکید میورزد. در قرآن کریم ما نصوص متعدد داریم، از جمله اینکه الله متعال میفرمایند که لا اکراه فی الدین، شما یعنی در دین اکراه و جبر نیست مثلا. و همچنان ما در عقاید اسلامی داریم که اگر کسی از روی ایمان و جبر مسلمان شود، ایمانی قابل پذیرفتن نیست، یعنی باید در ایمان آوردن اکراه و جبر در کار نباشد. و همچنان تحمیل، یعنی قول الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم را در آیات متعدد مخاطب می‌فرماید که افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، یعنی شما مردم را حق ندارید که مردم را با جبر با اکراه مجبور دار به ایمان بسازید. و بنابراین ما در تاریخ اسلام این اصل را داشتیم که همیشه حتی در داخل جامعه، در نسل پیامبر علیه السلام، در داخل مدینه منوره، شما میثاق مدینه را به خاطر دارید که چگونه در یک دولت واحد مسلمان یا غیر مسلمان از جمله بت پرستان و همچنان یا اهل کتاب هم در کنار هم زیست میکردن. و همیشه ما در نصوص فقهی شرعی خود داریم که با غیر مسلمان چگونه تعامل صورت بگیرد، یعنی تعامل مسلمان و غیر مسلمان بر نیکویی باید باشد. و قرآن کریم در آیات بسیار صریح واضح میفرماید که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، یعنی خداوند شما را منع نمیکند که با غیر مسلمانانی که با شما جنگ نمیکنند، شما را از خانه و کاشانه تان بیرون نمیکنند، با نیکویی رفتار بکنید و عدل بکنید. بنابراین این است که شما ما در خود مسلمان بر اساس اصول شرعی با غیر مسلمان بر خود مسالمت آمیز است، یعنی کسی غیر مسلمانی که با مسلمان بر اساس بر سر دین و عقیده و ایمان نمی جنگد و مسلمانان را از خانه و کاشانه ایشان بیرون نمی کند و آنها را مورد ظلم و تعدی و تجاوز قرار نمی دهد، مسلمان با آنان نمی جنگد، یعنی مسلمان حق ندارد با آنان دست تعدی دراز بکند. در همین داخل جامعه اسلامی اگر در مسلمان غیر مسلمان را بکشد، یعنی به گونه مسلمانان باید قصاص بشود، یعنی عین
تشکر از این جناب دکتر. دو روز بعد از حادثه که پیشتر هم گفتیم در 31 ماه می اتفاق افتاد، بازم اجازه بدین از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان من نقل قول بکنم که در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که افسر پلیسی که در مانهایم کشته شد از حق همه ما برای بیان عقاید خود دفاع میکرد. شولتز افزود که اگر افرادگرایان میخواهند این حقوق را با خشونت محدود کنند، باید بدانند ما سرسخت‌ترین مخالفان اونها هستیم. پایان نقل قول. خب این خشونت‌های اخیر از دید شما چقدر میتونه به افرادگرایی دینی ارتباط داشته باشه؟
ببینید، این آنچه که واقع شد بار دیگه تکرار میکنن که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، بلکه قابل نکوهش است. از دید من اگر این سوال بپرسم چرا اینجوری میشه، طبعا این بیشتر سیاسی است و البته اینا فراموش نکنیم که بسیاری از اشخاص و سازمان های افراطی افرادگرا به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طرف دستگاه استخباراتی و جهت های سیاسی نیز به کار گرفته می شوند. یعنی این هم قابل سوال پرسش است که چرا این حوادث در آستانه انتخابات در اروپا صورت می گیرد، در آلمان صورت می گیرد. و طبعا در این هم یک سوال بسیار مهم است که در مورد آن بحث جستجو صورت می گیرد که چرا در آستانه انتخابات چنین حوادث صورت می گیرد. طبعا گفته می شود که راستگرایان در اروپا، راستگرایان احزاب راستگرای اروپا طبعا نیازمند هستند به خاطر کسب تعاطف مردمی و کسب رأی مردم، یعنی گاهی اوقات چنین حوادثی آفریده شود تا از افکار عمومی را توجیه بکنند به نفع ایشان. به هر صورت و اسلاموفوبیا طبعا اسلام حراسی نیز یک پدیده است در اروپا که به مسلمانان از آن رنج می برند و جهت های وجود دارد در رسانه ها و چی هم در جهت های سیاسی در اروپا و حلقاتی هستند که اسلاموفوبیا را دامن می زنند و شرایط را ایجاد می کنند تا موجب عکس العمل ها و کنش ها شوند. طبعا این واکنش ها قابل توجیه نیست، یعنی مسلمانان باید خودداری نشان بدهند و باید قربانی این اگر دسیسه در کار باشد قربانی در این دسیسه و این نشوند و باید قوانین کشورهایی را که در آن زندگی میکنند بر اساس عهدی که بستند، پیمانی که کردند، مسلمان مکلف است که پیمان عهد خود را رعایت بکند.
این تشکر از این جناب دکتر. خوب، همونطور که پیشتر خانم سرور شما گفتین در جریان هستین که حالا پس از این رویدادهای اخیر این بحث ها هم بالا گرفته که مقامات آلمان در این مورد صحبت میکنن که افغان هایی که مجرم شناخته میشن چطور اونها را اخراج بکنن از آلمان و کشورهای دیگر. مثلا ما در خبرها خواندیم که صحبت هایی شده با مقامات در ازبکستان. البته با برخی از وکلای مدافعی که ما صحبت کردیم اینجا چالش های حقوقی هم وجود داره که یک بحث طولانی هست، به او نمیپردازیم. اما ما میخوایم اینجا بپرسم از شما که به طور که بیشتر شما گفتین که این عملکردها فردی هست، اما چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر جامعه مهاجران افغان در کل در آلمان و فراتر از آلمان در اتحادیه اروپا از دید شما؟
بدون شک تاثیر منفی میگذاره و چند دلیل، نه تنها از لحاظ از اینکه یک حراس افغانی را ایجاد میکنه، بلکه میتونه تاثیر در کار از اینا، در محیط کار، در گرفتن خانه، در مسائل اجتماعی ایجاد بکنه. یعنی زمانی که هر آلمانی و یا هر آمریکایی یا هر شهروند کشور دیگری بشنوه که یک گروهی از افغانا تجمع کرده، شاید تا تازه مجاده هم از حراس عبور نکنه، چون این حادثه در اینجا ختم نشد، حادثه دیگه هم صورت گرفت که یک افغان دیگر کشت و با یک چند نفر دیگه هم باز با چاقو حمله کرد. اما مشکل بر از اینجا هست که آیا بیرون کردن از این مهاجرین میتونه رای حل در آلمان و یا هر کشور دیگه باشه؟ آیا میتونه که این کشورها با بیرون کردن چند فردی که اینها مجرم خطاب میشن ختم بتا به حادثاتی که دیگه خشونت در اینجا صورت نگیره؟ این مسئله هنوز هم یک چیز سوال برانگیز هست و از دید ما خب بر این بخش ما فکر کنم که یک اشتباه هست که بیرون کردن مسائل حقوقیش هم اگر بگذاریم که چطور اینا را برای یک کشور سوم یا ثالث به دلیل از اینکه اینا روابط سیاسی با حکومت ها که افغانستان است مثلا ندارن انتقال بدن. مشکل کلانی است که چرا این کشورها اینها را در داخل، وقتی که یک کشور دموکراسی هست، خب یک شاید این افغان تنها مجرم نیست در اون کشور، ده ها مجرم دیگه در اونجا هست و جاهایی هست که اینها میتونن تعلیم و تربیه شوند در پلوی ازی که همون مدت جنایت و یا مدتی که اینا با قید به سرشان برامده و یا ای که باید به زندان باشن سپری بکنن.
از دید شما که شما هم در یک کشور که اونجا نظامش مبتنی بر دموکراسی هست زندگی میکنید، چقدر مهم است تحمل نظریات دیگرها، تحمل عقاید دیگرها، تحمل دیگرها در یک جامعه، مخصوصا یک جامعه که بر اساس لیبرال دموکراسی استوار هست نظامش؟
بدون شک یک چیز اساسی است، یک رکن نه تنها از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی مسئله بسیار های اهمیت است، از لحاظ انسانی و عنوان یک انسانی مسئله بسیار اهمیت داره. ولی حالا مهم به این است که آیا افراد و اشخاص همی دانش دارن؟ آیا افراد و اشخاص امی مرحله را که اینا برای تحمل پذیری یک کار بسیار ساده نیست، یعنی یک پروسه هست و این پروسه تنها میتونه زمان ممت باشه و زمان قابل درک برای افراد و اشخاص باشه که اونا تعلیم و تربیت در این قسمت داشته باشن، اونها تعلیم و تربیت از صلح داشته باشن، از همپذیری داشته باشن، از پذیرفتن دید یک کسی که بایشان مخالف است به جای توسل به خشونت، چطور اینها بتانن بحث منطقی با او شخص داشته باشن. مثلا یک شخصی که خلاف اسلام حساب شده در یک کنار یک جاده، به جای رفتن با چاقو، چرا این شخص خود حیار با مسائل اسلامی نمیسازه، نمیره وارد بحث و گفتگو با اینها نمیشه.
بسیار تشکر از این خانم سروش، چون فرصت ما اندک است، بگذارین نظر دکتر وزین را هم بپرسیم که آیا راه حل وجود داره جناب دکتر که رفتارهای خشن و پرخاشگرانه مخصوصا از سوی این افرادی که از افغانستان هستن اصلاح شده و طرز به نحوه؟
ببینید، در کنار راه حل های امنیتی و چیزایی که واضح روشن هست، طبعا در کنار وجود قانون، این بسیار زیاد مهم است که از نظر اجتماعی و از نظر سایکولوژی و همچنان از نظر سوسیولوژی برای تربیت دوباره و به خاطر تربیت و آماده ساختن مهاجرین که در کشورهای دیگر به سر میبرند، به ویژه افغانها، کار صورت بگیرد. یعنی تنها قضیه، حتی قضیه امنیت و قضیه قانون مشکل را حل نمی کند. باید راهکارهای علمی در مبارزه و در مقابله با این پدیده به کار گرفته شود و حکومت های مهاجر پذیر باید تلاش بکنند تنها با مهاجر من حیث کسی نبینند که رضا می خواهد یا دوام می خواهد یا سرپناه می خواهد، بلکه این نیازهای اولی هر انسان است که فراتر از آن نیازهای دیگر وجود دارد، نیازهای سایکولوژی، نیازهای علمی و همچنان تغذیه فکری و همچنان ری انتگریشن یا ادغام مجدد در یک جامعه که از نظر فرهنگی و اجتماعی و دینی بیگانه است با جامعه ای که این مهاجر از آن به اینجا وارد شده است. بنام این یک روند هست، یک پروسه است که باید حکومت ها برای آن یعنی برنامه داشته باشند. تنها فراهم کردن سرپناه و غذا و دوا که مهم است و بنیادی و اساسی از ضرورت های اولیه است، تنها کفایت نمی کند. یعنی ضرورت های انسان فراتر از این می رود، انسان نیازهای دیگر دارد. به ویژه یک مشکل دیگری که باید حکومت ها با
و کجا جناب دکتر چه تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان اگر همچو رویدادهای ادامه بیابه در آینده؟ کوتاه لطفاً.
طبعا تاثیرات بسیار خطیر میتواند داشته باشد. اول که افکار عمومی را در مقابل مهاجرین در کل و در باره مهاجرین افغان به گونه ویژه مشخص تحریک میکند، افکار عمومی علیه مهاجران قرار میگیرد، علیه افغانان قرار میگیرد و طبعا یعنی همچنان تاثیر گذارد در برخورد کسانی که علیه مهاجرین هستند و آن گروه ها و نهادها و احزاب و سازمان هایی که در واقع با ضدیت با مهاجرین قرار دارند، آنها تقویه میشد، موقف سیاسی آنها، جایگاه سیاسی آنها تقویه میشد و این اثر بر مهاجرین در کل تنگ میکند و طبعا اخراج مهاجرین از آلمان یا هر کشور دیگر قطعا رای حل نیست. این رای حل نیست، میتواند یک انتقام باشد، یعنی یک واکنش باشد از طرف حکومت ها که به گونه سیاسی، اما قطعا رای حل نیست. رای حل این است که برای این حل این موزل یا حداقل اگر حل کلی دائمی نباشد، تخفیف این مشکل و این پدیده راهکارهای علمی جستجو شود و در آن توجه شود. چیز دیگر این است که اگر یک چیزی که از این اعمال از آدرس اسلام صورت میگیرد به نام حمایت از اسلام، باید برای این افرادی که کم نفهم هستند درباره اسلام، کم فهم هستند درباره اسلام، امان مبادی اساسی دین اسلام از طرف مراکز اسلامی و نهادهای اسلامی معتدل و قابل اعتبار در این جامعه ها باید تدریس شود. یعنی این وظیفه مسجد و منبر و مراکز اسلامی و نهادهای تعلیمی مسلمانان نیز در این کشورهای مهاجرپذیر است که در قسمت تعلیم و تربیت و تفهیم و تعلیم این جوانانی که از اسلام یا هیچ نمیدانند یا کج اسلام را کج میفهمند یا کم میفهمند یا وارونه میفهمند، بنان در کلاس صورت بگیرد. در این قسمت تعاون حکومت ها و مراکز اسلامی و مساجد نیز جدا مهم است تا این جوانان شکار دستگاه های افراطی و سازمان های افراطی و همچنان دستگاه های استخباراتی که از افراطیت و افراطگراها برای تحقق اهداف خود استفاده میکنند استفاده نکنند.
تشکر بسیار زیاد جناب وزین، فرصتی که برای بحث داشتیم در اینجا به پایانش رسید. همینجا مجبور مثلث را تمام بکنیم. دکتر فضل هادی، وزیر نگاه جامعه شناسی دینی، و لیزا سروش، پژوهشگر حل و فصل منازعات. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
ده آزادی میلمه،
ده آزادی میلمه، ده خبرونه تخرغ لست ستاسو کوربا ز احمد تکل سلام وړاندې کوم. او د کرکټ له یو شنونکي مبصر، لوبغاړي او مینوال سره زما د مرکه اوریدو ته مرابولم. فرهاد فدایی په امریکا کې میشت افغان دی چې تاسو یې ډیر وخت د کرکټ پر اړوندو مسایلو له رسنیو سره شننې اوري. خو ښاغلی فدایی پر دې سربیره په ډیرو لوبو کې مبصر یا کمنټیټر هم پاتې شوی او تر څنګ یې په خپله کرکټ کوي. له فدایی څخه مې د مرکې په سر کې وپوښتل چې تاسو ته په خپله ځان در وپېژنې.
ډیره مننه جناب تکل صاحب. د ما نوم خو احمد فرهاد فدایی ده، او په مسلک په کار رسېږي ډاکټر ولم، ځکه چې تر دې پوهنتون نه په 2001 کال کې فارغ یم. خو زه خپل ځان ته د یو کرکټ شنونکي په صفت باندې، د کرکټ مبصر په صفت باندې ګورم. اوس خپله مې هم خوښېږي چې کرکټ وکړمه، اگر چې دا د اوس 30 کال عمر مې ده، خو تر اوسه هم ډېر کرکټ نه لاس نه سو اخیستلی. کله کله کرکټ کو
له کرکټ سره مو اړیکه څه وخت پیدا شوه؟
تکل صاحب، مو سره کرکټ سره خو ډېر زیات دی ورکوب نه اړیکه لرو. دغه ما یو لوبه ولا سي ډېر دی وړکی عمر نه به مخه کوله، نو زه دقیق خو نه سم ویلی، خو کېدای شي د لاس نه یو لس کلنه نه خواته مست د کرکټ باندې موږ پوښتلو.
کوم ځای کې په افغانستان کې که د موږ د ملي لوبغاړو په څیر په مهاجرت کې؟
ولا په مهاجرت کې ځکه چې متاسفانه افغانان د نړۍ مختلفو هیوادونو ته، په ځانګړي توګه ډېر افغانان پاکستان او ایران ته مهاجر شول. ستونزه دغه سې راغله چې کورنۍ په افغانستان کې نه شو اوسېدلی. موږ هم تقریبا 90 کال به اوسې افغانستان نه راغلو، پاکستان ته مهاجر شولو. او بیا تقریبا 2 کال 1 کال هم پاکستان کې ژوند وکړو. نو زموږ ژوند په جریان کې هلته به موږ کرکټ کوو.
له ملي لوبغاړو سره چې دا اوس په دا 2 کلونو کې په ملي لوبډله کې یا اوس لوبېږي یا پخوا لوبېدلې دي، له دوی سره مو کرکټ کاوه که نه تاسو بل ځای کې په بله سیمه کې وي؟
نه ولا، هغه وخت ما د ملي لوبغاړو سره اړیکه نه واله، دا فکر مې ما هغه وخت نه وکړی چې به واقعي ملي ټیم سره یو ځای ورځم او تبصره به کوم په لوبو باندې. بس خپل شخصي مینه او علاقه مې د لوبو سره ولا، او اکثر زموږ په خپل فامیل کې ما د ماما زوی دا غم چې تاسو کرکټ سره مینه لري، ما هغه به ډېر دغه سره بوختل او ټول وب بس زو هغه به پیژندل او دا هغه ډول خپل ټول وخت کرکټ کې مصروف دي.
بیا هم اته وخت راغله افغانستان ته، او په افغانستان کې مو له ملي لوبډلې او کرکټ بورډ او د کرکټ له اړوندو مسایلو سره اړیکې شروع شول.
موږ بیا تقریبا 2002 یا 2003 کال اوس کله پښتو نوې حکومت افغانستان کې پیل شو، انتقالي حکومت شو. بیا ریسو وسته منتخب حکومت راغی چې عام کرزی دوره ولا، هغه وخت کې موږ په طرق له هغه وخت په انتون محصول ولا د پاکستان افغان پانتون کې موږ درس ویلې. دلته موږ بیا یو ځان واخستو نو په کابل پانتون کې موږ په خپل دي سپ زدت کو ته ادامه ورکړه. بیا نو تقریبا د 2010 کال یعنی ډیر زیات وخت وروسته د ما اړیکه جوړه شوه د افغانستان کرکټ بورډ سره. اول ځل د 2010 کال کې کرکټ بورډ ته ولاړم.
د څل لپاره کرکټ بورډ ته ولاړې کار مو هلته پیل ک کنه یوازې د لیدنې لپاره؟
نه، تقریبا د 2015 کال شاوخوا ما دا خبرې پیل کړلې دوستانو باندې چې زه غواړم د کرکټ مو بسیر شم. نو بیا به چې تاسو دوستانو وکړل غوته باندې دا چې زه غواړم د کرکټ مو بسیر شم، تاسو څوک پیژنئ چې کرکټ بورډ ته ورسم او کوم څه وکړم؟ ما پر ځان باندې ډیر باور وکړ چې دا کې دا بډې راستانه کار یو بس څه وینو خو کې مې وو په لوب باندې خبرې کې. خو اوس پیغام چې ډیر زیات تخصص او تجربه ته ضرورت لري او ډیر زیات پوهه غواړي. خو هغه وخت بیا بل اخره ډاکټر صاحب مراد چې مخکې د کرکټ بورډ سی او پاتې شوی، هغه وخت په یونیسپی دفتر کې کار کاوه او د ما هغه سره اړیکه پیدا شوه، ځکه چې په افغانستان کې 2015 کال شاوخوا وراخوا ما د باری کار پیل کړل که کانفرنسونه ته به موږ تللو موږ به دا رسمي او غټو پروګرامونو کې ژباړه کوله هم زبان ژباړه به موږ کوله او د دریو د پښتو ژبې ژباړه به موږ کوله او د دې په سلسله کې ډیرو زیاتو هیوادونو ته لاړم سفر مې ډیر زیات وکړ الحمدلله د دې برخې نه زما د دوستانو ترمنځ اړیکه ډېره ښه جوړه شوې وه او ډېر خلک مې پکې پېژاند په بل اخره ډاکټر صاحب مراد سره برابر سره ډاکټر صاحب مراد بیا کرکټ بورډ کې فکر کوم چې ډاکټر صاحب فریدو سره خبره وکړه بیا ماته په دوسر ولسم کال کې دا زمينه را جوړه سولې چې یو ځل کرکټ بورډ ته راغلم هغه ته د غازی امان الله خان لوبې ولې بیا هغه لوبو کې صرف دوه دفعې ماته فرصت راکړه چې کمنټري ته کېنم خو هغه د کمنټري کول نه زیات د کمنټري د زده کړې او پروسه وره او د ما لپاره یو امتحاني تجربه وه چې دوی وګوري چې ایا زه دا کار کولای شم کنه سم کولای به د دې نه دا سفر پیل شو اې ته وروسته 2013 کال کې شپږیزه وه کله چې دا تاریخ باندې لږ څه مخکې وروسته څه وایي که 2013 کې دوه راغلی ولا په بل اخر 2019 کې بیا موږ ته شپږیزه سیالۍ کې بشپړ فرصت راکړه زه ما یو څو نور
د کمنټري په برخه کې د لوبو په کمنټري کې
او بیا دې موږ وخت کې مونږ تلک فرصت راک بیا 2019 کال کې مونږ په غو باندې لکه ډیر کار مو وکړ ډیر تفصیل مو وکړ په کرکټ باندې دې څو ورځې بیا د سی کورونا راغله په 2020 پیل کې نو دې موږ خپل همکارو کرکټ بورډ کې هغه به د میډیا په څنګه کې کار کاو او ډاکټر راغورنو په انګلیسي کې لیکل هغه مریض شو او دفتر ته نه راتل نو بیا د میډیا د څنګه مسؤل په توګه وخت کې عبد الله پښتانه یې نومي هغه ماته زنګ وکړ چې راځي او کرکټ بورډ کې وظیفه نیسي چې موږ یو څوک د څه غواړو چې راشي او دا موږ پرونه چې موږ لیکو دا په انګلیسي کې موږ لپاره شواره او څه دا نو بیا ما اوس چې چې ورغله ما په 2020 کال کې ما رسمي وظیفه په کرکټ بورډ کې ونیوله کومه څه ویلو چې زه یې بارون کې په صفات باندې راځم او په دې شرط راځم چې تاسو ماته عنوان ولیکي په کار کې چې مو پسته ویلا نو اول ځل لپاره دا یو پوزیشن دی مال لپاره دوی کریټ کړ چې اکار کې ماته راځي چې لیکري اوس د میډیا د څنګه مسؤل او د لوبو په بستر نو بیا په موږ 2020 کال کې د شپږیزه سیالۍ و د شپږیزه د سیالۍ مکمل مسؤلیت ماته راځي نه تنه دا چې بیا ما په دې کې په لوبو باندې تفسیر وکړل بلکې نور تفسیر کوونکي هم ما مدیریت کړل چې چا او چا مثلا سنټر دی او څوک څوک به په لوبو باندې تفسیر کوي نو دا غوښتي د ما سفر د کرکټ سره او بیا د کرکټ بورډ ادارې سره
فدای صاحب اوس چې په همدې مسله کې یو کاوریدونکو ته لږ تشریح کړئ دا خبره چې د یو شنن کې او د څوک چې مبصر دی او څوک چې کمنټري کوي د لوبو په جریان کې د دوی دندې څه دي او کوي تفاوتونه وایي اوریدونکو ته
جناب تکل صاحب یو خدا د کنه چې شنن ته خوب غوتا سپی ګوسته د نوم نه معلوم نه یو څوک شنن کوي تحلیل کوي او تفسیری او اکثرا په مختلفو پروګرامونو کې موږ ګور څه سیاسي شنن کوي او دا څه ورته اقتصادي شنن کوي نو
زکه دا هم وایم فدای صاحب چې د کمنټري په وخت کې هم ډیرای وخت هغه څوک چې کمنټري کوي هغه هم یو ډول سره شنن کوي
بېلکل جناب تکل صاحب یعنی تاسو خبره دي چې دقیقه ده خو یعنی مسله دا ده چې څوک چې نوم کوي کنه نو د کرکټ د ایونت نه دی باندې هم په مختلفو تلویزیونونو مختلفو مرکو کې کې راځل شي او د لوب شننه کولای شي خو ځکه چې شننه سره سره تا باندې ډاټا ګولګي چې تلاشه مبصر سره تفسیر وکړه بیا دا ده چې کله لوب جریان لري چې د لوب جریان هغه خلکو ته چې ګوري ورته په کټو کو باندې بیان کړي هغه دا د ست په نه تنها د لوب شننه کې بلکې هغه حالت چې په تلویزیون کې خلک ګوري هغه هم ام زمانه خلکو ته بیان کړي یعنی په لوب باندې تفسیر دا د سی بیا ته په خولي راک سره په هي انرژي سره هغه لوب خلکو ته بیان کړي چې تلویزیون کې ګوري او په زمون کې چې دا شننه هم وکړي چې په دغه وخت کې مثلا د لوب دلمشک په فکر کې څه تیریږي د ځانګړي لوبغاړي په فکر کې څه تیریږي چې د فیلډ میواله د مثلا لوبغاړي مشخص دینو کې درولې دي هیڅ امکان نه دي چې مثلا تو په هم کې وتی د تیم کار چې تو پچون کې وتی مثلا د اگر ساتون کې څه کارونه باید وکړي دا ټول مسائل باید په جریان دي تفسیر کې څه پوزوندې باندې خلک یې ګوري ته ورته وړاندې کړي
بله او دا اکثرا ډیر هیجان هم پکې راځي، ځینې وخت ځینې مبصرین حتی خپل هیجانات نشي کنټرولولای، خپل اړخ نشي کنټرولولای چې نه دای د کوم ټیم پلوی دی، هغه باید اداره کې ځکه چې څوک چې کمنټری کوي هغه باید د یو جرنالیست په توګه یا د یو قاضي په توګه بې پرې وي.
تکل سه محترم تاسو ډیر مهمه خبرې ته اشاره وکړه. متاسفانه اکثره د لوبې تفسیره کوونکي چې د خپل یواد لوبه ګوري او لوبه د غټلو حالت کې نه لکه لوبه بایدی بیا د دې حالت بدل شي او دوی متاسفانه بیا غیر جانبدارانه خبرې کوي او دغه مسله په نظر کې نه نیسي. بله دغه ایتان غږ دواړه خواوې اوري، ایتان د لوبډلې بلاتل کوونکي هم اوري، د مخالف لوبډلې بلاتل کوونکي هم اوري. اکثر دا شی اکثر خلک نه درکي او متاسفانه یو سوسی بیا مینوال احساس یې هغه داسې کته د افغانستان یې او څه د بلې لوبډلې صفت کې بیا هم پېښ نه لګیږي. نو دا دواړو خواو ته
د دې ترمنځ به یو څه انډولم ساتي، د دې دواړو خبرو ترمنځ
کوشش وکړي یو څه د جنا د تکل ته د خپل د هواد هغه مینا پټیږي نه څو غاړه څو نه غاړه د خپل د هواد د ښه کار کولو په مقابل کې ورته هیجان او احساسات لږ دي. او د خپل شخصي په دې سفر کې هغه ډیر مهمه مسله دا چې زه کوشش کوم چې دا اندول وساتم او همیشه خوانه مسجد دوارو خو او ریزون کوته زما پامی په دې باخه کې زه خوشاله بده مزه یو ځل رسول الله چې سریلانکا دی هوا تب سره کوم دی دا یو دا نه ټویټ یم تر او کو دا هغه وخت ټویټر یاد دی بیا ورسته دې دا نوم دا تاسو ته یې ایکس باندې دی په بدل کړی دا هغه باسه ټویټ راو کو دوه سه چار رسول الله ته ټویټ کړیو چې زه منندوی ما د افغان مبصر نه د ډیر به طرفه کمنټری کوي، یعنی د سینا د زده احساس کوم چې ولا دا صرف د افغانستان دی لوبغاړو صفات کوي او د سټیلنټا دی لوبغاړو صفات نه کوي. نو دا مال لپاره بس د یو څه تشویق کوم کوي پیغام اوسه، یعنی واقعا څه کوشش کوي چې نور خلک هم د تا خبرې واوري او دا احساس وکړي چې ته به طرفه او صرف تخنیکی له اړخه په موضوع باندې غږیږي. خو بیا کله کله منفي بحثونه هم دسه هم خلک چې اورس په بنگلاديش کې موږ کمنټری کول دی او چاره ته ټویټ راو خو ما ته لسی دا کمنټیټر خو خدای په ډیر رحمان الله ګربس پات کې ټول نه لای څوک چې خوشاله ولای خو ولا حسب سره کې چې ان شاء الله د ټولو خوا او احساسات ته او مسائل ته توجه
دسه وخت وی چې یو لوب کستا خوخه د کده نه دا کده ستاد هیواد د کده ستاد هیواد نه دا مګر په غلوب کې خکلاوی یا ډیره خلوبوی یا لوبغړی ډیر خپ پرفورمنس یا لوبه کوي نو هغه به حتمان یادوي تاسو کله چې کمنټری کوله. البته زه غواړم دم پوښم چې تاسو د افغانستان لوبې له څومره هیوادونو سره په دیو کې تاسو حاضر و یو کمنټری مو کړی دا او زمنان دا بل مسله چې ما درته یاد کړ چې د مو څنګه په پام کې نیولې دي د خپل احساساتو د کنټرول لپاره.
جناب تکل صاحب ما تر اوسه پورې غیر د افغانستان د لوبونو د بل چا فروغ باندې تفسیر نه ده کړی، خو سکل د افغانستان په مخالف بل لوبډله لوبي نو د یوې په کارکردګۍ باندې به سکل د تفسیر کوم چې په صفات باندې ځکه نه مو تفسیر کوم حکومت ته ما احساسات نه راپاري چې څومره زه یو د دې دوم په صفات باندې کړه کنه مو کرکټ ګورم نو سکل کې نم کرکټ ګورم او تفسیر مې نه کړی راته د تفسیر پوجي کې نه یم بیا زه به شي جدا احساسات لرم اخر د دې چې لوبه ته بيخي هیجان مزياتي او کله کله بس ولاړه باندې ټول جیم خلاص یو څه ولاړ یو بس ته ګور څه درګه څه بکی څه بکی
یعنی کله چې کمنټری کوي احساسات را کمیږي او کله چې د یو خپلواک لیدونکو په توګه یې ګوري د یو افغان لیدونکو په توګه بیا احساسات او هیجان لوړيږي.
بالکل دغه څه ځنه وتا کله چې کوم څه ته الته ډیر زیات تر د احساسات او اغیز لاندې راځي خپل کار نه مخکوله نو بیا تا ته لکه غیر عادی کیږي ځکه چې کتل ته بیا ډیر زیات احساسات او هیجان وکه ګوکه ته کار خپل مخته ویني سوړای او بل څه دې هوادونو نمونه مو وخت څه چا سره ما په کې کمنټري کړی دا 2024 کې ما د نړیوالو سفرونو لړۍ پایل شو چې کله د افغانستان نور هوادونو سره لوبې ولې غی کې زلاله مو تفصیل مې وکړه. حواله لوبې د حالان په مقابل کې د افغانستان لري لوب لړۍ و هغه کې ما کمنټري وکړه مانه به دقیق هغه ترتیب هېری خو د سیکلنکا په خلاف د بنگلاديش په خلاف د پاکستان په خلاف دغه هیوادونه ول څه دوه مقابل کې ما کمنټری کړی دا آیرلند په خلاف بس زیمبابوی په خلاف دغه
هیوادونه
په انګلیسي باندې دا هغه لوبي سه لایف خپريږي او د نورو هیوادونو اوریدونکي هم ګوري نو هغه د لایف لوبي په جریان کې د نورو نړیوالو مبصرین سره یو ځای د افغانستان په لوبي باندې په انګلیسي ژبه باندې کمنټري کړی.
ډیره زیاته مننه د کرکټ شنونکی فرهاد فدایی چې د ازادۍ میلمه په خبرونه کې لمون سره خبرې کوي. وړاندې ځو د کومنټری په برخه کې تاسو مخکې د تجربو یادونه وکړه، تاسو یو څه کورسونه درسونه یا صنفونه مو ویلې دي حاضر شوی یاست پکې؟
ما تاسو ته مخکې اشاره وکړه لږ نه تکل سم محترم سي کله ما دا سفر پیل کړ نو 2018 کال سمګه لار پیدا کړه چې افغانستان کرکټ بورډ دفتر ته ورغلو والته لوبي ولې لوبي مولې ده نو په مخ وخت کې هغه د لوبي ولیدلو د کمنټری په اوریدلو باندې مذاکره کړې ده. د افغانستان د پښتو ژبې کمنټیټران بختیار ساحل وو، هغه وخت شرف الدین شاکر او فرید هوتا کو، د انګلیسي ژبې کمنټیټر دیویندر کومار هغه یو څه لارښوونه راته وکړلې چې دا وکړه او داسې وګوره او دې ته توجه وکړه او دا د دې نقشه او دا د غل نقشه ا دې نه دې نو چې بیا نور د سیمه مشخص ټریننګ مونږ دخلي چې څنګه موږ تللی یو سرټیفیکیشن مو کړی وو څه کله د 2000 کال شپږیزه پیل کېدل نو د لوبي د پیل نمخ کې به لوبډل راتللې تبرینات په کول د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې بلته بیا زه د مختلفو ټیمونو کیمپ سره کېناستم او کمنټری به مې کوله. نوروز منګل سره مې څنګه ډیره کمنټری کړې ده مالتي واورې چې کمنټری کومه څنګه کوم نه اورز ورسره څنګه ناسولم نو د دې لوبډله بل لوبډله سره لګیا او تبرینات کوم نو دا کوم مخالف لوبډله کوم لوبغالي کوم کښاټو او کڅو گاوت سول نو مې صفات کوم چې ته ځکه د موږ سره ناز یو د صفات نو دا که موږ دا کړو وکړو بیا بس اوس هم لا دا پوره سره وانه دا تبن چې د ذکر لپاره چې څومره هم هڅه کې څومره ذکر کې ته دې پیږي چې ما هیڅ نه دي دا نو زه فکر کوم چې اوس دغه مرحله کې مڅ څومره ځکه کوم از نور هم ګورم چې ولادت کې ډیر زیات دي څه کول لپاره شایسته او کار څه سی به سره پیښل شي.
فدای صاحب موږ تاسو د مرکه داسې محل کو چې په امریکا او په وست انډیز کې د کرکټ د شل اوریزو لوبو نړیوال جام روان دی او افغان لوبډله هم تر اوسه پورې شته او لوبي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو سکال په دې نړیوال جام کې خلاف د توقع، البته په خو داسې نو، د امریکا ټیم یو ضعیف کمزوری ټیم ګڼل کېده او په امریکا کې دغه د کرکټ فرهنګ هم ډیر کمزوری دی برعکس د انګلستان او د کامنولت د نورو هیوادونو. د امریکا د کرکټ په وده کې د افغانانو ونډه له هغې ډلې د ډاکټر صاحب مراد مخکې تاسو یادونه وکړه، د دوی ونډه شته؟
د امریکا کرکټ خو مخ پر وړاندې روان ده. دا د هغوی لپاره یو ډېر قسمت کار و، لکه ډېرې ښې تالې وکړلې چې دوی کوربه شو د نړیوال جام، ځکه د یو کوربه لپاره بس دغه ځای بیا مسؤول وي چې څه کوربه یې نو تا ته اتوماتیکلي د کوالیفیکیشن دغه در کې څه کولی شي نړیوال جام کې لوبه وکړي. چېرته به د کوالیفیکیشن پر اساس باندې وای نو امریکا به په دې نړیوال جام کې لوبه وکړي. ودې لپاره چې قربانه دې وسم دې سره یو ځای نو قربانه سي هغه ته بس مستقیما انټری ورکول کیږي تاسو کلو بس کلو به تلل شي.
مګر پر دې سربېره په یو لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړو، د پاکستان ماته ول خو
بالکل ته دقیق خبرې تر اعظم جناب تکل سره نو دې سربېره مثلا دوی ته یو دا فرصت پلاس ورغلای دوی دې نه ډیر اعظم کټه واخیستل. کرکټ د سیو لوبه د سپورې کنډیشن ډیر زیات ارغیز لري، کنډیشن لوبه باندې کله کله ډیر کوي تاثیر وکړلای شي. د امریکا ټول لوبه په امریکا کې ولې او په کوم لوبغالي کې چې امریکا پاکستان ماته په ټول لوبغالي کې دغه ریکارد دا د سیګنه مخکې پاکستان سره لوبه وکړي شپږ یو د کشپاګ لوبه ټول امریکا غټره ولې چې یو لوبه بنگلاديش ته بایللو لا غیم بنگلاديش ته سیریز وو ته سیریز د بنگلاديش نه وګټي. د اول ځل لپاره فل ممبر نه امریکا سیریز وګټي او بنگلاديش دوه یو دی نړیوال جام د سیالي د پاین مخکې ماته راځو دې ته چې آیا دې کې ډاکټر صاحب مراد لاسو کې نه ډاکټر صاحب مراد ډیر لنډه مودې لپاره راغی او چې امریکا د کرکټ بورډ سی او په صفات باندې وټاکل شو. زموږ په نن انتخابه یو څه ناڅه تاثیر به درلودلی یو څه ناڅه تنظیم او ترتیب به په کار کې راوستلی ځکه چې ډاکټر صاحب مراد ډېره ساته تجربه لري د افغانستان په کرکټ کې کار کړی دی او اغیزناک وخت هلته تیر کړی دی د دې لپاره نه چې ډاکټر صاحب مراد کرکټ سره ماري فکر هم زده دي صفات وکړم بلکې دا چې ډاکټر صاحب مراد واقعا یو بایسته دا شخص دی دوغانه مته په ټول د افغانانو په حق باندې راځي دا که تاسو دغه د اروپا کې مشتي استه نور افغانان دي مثلا نړۍ په نور برخو کې مشتي افغانان دي زحمتکش خلک دي نو دا به ثبوت ولا سم ویلای چې خامخا دا کارونه کړی دي نو د وژنه د امریکا کرکټ وادا کړی دا او نتیجه ګوره نو ډاکټر مراد راغی لاندې مودې لپاره ورسره کار وکړو متاسفانه د دې ټینیور ډیر زیات نه وو ډیر وخت لپاره ورسره پاتې نه شو خو اوس د امریکا په منیجمنت او په سلیکشن کې دومره خبرې مې چې د تکا تک لوبغاړي پاتې شوی دي د لپاره چې دا کومي انتخاب کړی دي دا غوونه هم پیوړی و دا ځای دې دا د دې ټیم اوس مخ پر وړاندې روان ده متاسفانه امریکا کې فنډ او بودیجه د کرکټ لپاره دومره ډیر نه ده ځکه چې امریکا کې نور سپورتونه دي چې هغه ډیر زیات میډیا یې رانیولې ده او خلک سره مینه لري نو کرکټ دومره خلک نه پیژني دا اوس نړیوال جام راغی پاکستان غوندې هیواد ماته کېدې چې سوپر ایټ ته وځي پاکستان شاته پری دي ډیر امکان شته د امریکا د مخ کې پړاو تلاشي او پاکستان د پاتې شي چې تر اوسه پورې دا ثابت نه ده خو کېدې چې یو کار وشي او اوس په امریکا برلاسه ده نسبت دې ته چې پاکستان نو دا ټول به خامخا د امریکا په کرکټ باندې ډېر مثبت اغېز وکړي او زه څه کوم چې په ټوله کې باید د ډاکټر صاحب مراد برخه او ونډه په دې کې هېره نه شي او که څومره لږ سهم هم پکې درلودلای باید هغه ته د قدر په سترګو باندې ولیدل شي
مننه فدای صاحب لږ بس تاسو شخصي ژوند ته هم تم شو واده مو کړی
بله بله ما په 2001 کال کې واده وکړ او الحمدلله زه 15 ماشومان لرم
په متحده ایالاتونو کې خپل کورنۍ سره اوسېږي
بېلکل زه ما مېرمن او ما ماشومان دې ته ځای سره اوسېږم الحمدلله
کولای شم پښتنه وکوم چې کار کوي کنه څو نور مصرفیت لري
ما په تاسو باندې کې ویل چې ما خپل کریر څه دی او ځانو په صفات باندې د نو ما د ترجمه شرکت په افغانستان کې هم درلود مګر په کار فرانسوي کې هم زمانه ترجمه کوله کله به سه وګړه چې ایونتونه نو په کې موږ ترجمه کوله ما ترجمه زو هم کومه فما دا خو کله کله بس یو چې ترجمه وکړو او د موږ ترجمه سره پروفیشنل ترجمه ده لکه هم زمانه ترجمه یې هغه ځانګړی مهارت غواړي او ځانګړی کار غواړي نو زما یو بوختیا ترجمه ده ژباړه ده او بل بوختیا مې ترسره کړه
کرکټ چې وایي تاسو بوختیا ده کرکټ لوبه هم کوي
بېلکل وسم کرکټ لوبه کوو موږ په هفته کې یو ورځ دوه ورځې راټولېږو او کرکټ لوبه کوو چې موږ لپاره یو ډېر د تفریح زمينه اصل کې کرکټ لوبه
په کوم ځای کې کرکټ کوي په کوم امکاناتو افغانان په خپل منځو کې کنه په خارونو کې ګډ ټیمونه د بهرنیانو په ګډون هم شته لګي په جزئیات راته وایي اصل لطفاً
امریکا کې ډېر زیات د هر بال کرکټ ډېر زیات اوس روان ده او ټورنمنت روان دي او مناسب ګراوندونه هم جوړ کړی دي چې هغه ته دوی مسلسل لوبه کوي زه د هر بال کرکټ نه کومه راغله زه د ټینس بال کرکټ کوم او موږ هم دغه فستیو ته افغانان یو او پاتہ کې وګړو راټولېګو درې ساته دوه ساته څلور ساته کرکټ وګو زه مو ټول هفته لپاره د طبیعت جوړي بیا تر بلې هفته پورې وته انتظار یو چې بیا راټول شو بیا کرکټ وګو
ماشومان مو هم د کرکټ مینوال دي
نه د ما ماشومان چې دی هغه د فوټبال ډېر ښه مینوال دي افغانستان کې سیولو کرکټ راځره کاو خو دلته راغلي دی اوس فوټبال سره مینه ډېر
سره اله تم دای چې په امریکا کې ډېر تمایل اوس ډېر زیات فوټبال ته دی چې دوی ساکر ورته وای کنه
بالکل سہولتونه دلته ډېر دي مثلا هاشتا ګراوندونه دي د کرکټ لپاره اوس دومره ګراوندونه موږ نه لرو چې موږ دلته د فوټبال لپاره ګراوندونه دي ترې د ما د کور څنګه ته لسته کې 15 دقیقې فاصله کې یو ځای د سپورت کې تقریبا شپږ غټ غټ د فوټبال ګراوندونه دي او د کرکټ لپاره موږ زو ان د 30 دقیقې ډرایو کوم التزوالته یو ورکه غوند ګراوند لرو چې رقم کله یو څوک راغلی او کله بل څوک راغلی نو سہولت هم د دې زمينه برابرې د ماشومان ته مفاته ډیر د مایلوس
د افغانستان د کرکټ راتلونکو ته څه ډول ګوري تاسو فکر کوئ چې همدغه اوسنۍ قوت چې پکې د ادب دوام وکي
دا خو د دې جناب تکل سم درم چې موږ کرکټ واده کې یو ګمر نور هم کرکټ راځي اتي د پندوسوریزو نړیوال جام سیالو نه ورسته کله افغانستان څلور هیوادونه مارکل چې په دې کې درې اتل هیوادونه مارکل چې مخکې دوی اتل ولی ګټل ولا پاکستان انګلستان او سریلانکا دي نو تاسو وکړل چې ډیرو خلکو مینا او لیوالتیا کرکټ ته لا زیات مسواله تاسو وکړل چې خلکو خپل ماشومان را وصله او اکیډمۍ کې شامل کړل اې دې لپاره چې ماشومان اکیډمۍ کې شامل کېدل نو مجبور شول خلک سنوري اکیډمۍ جوړ ذکر اکیډمۍ جوړې سولې نو هغه مجبور دي چې مثلا د افغانستان کرکټ بورډ سره اکثر ایزان ثبت کړي دي لپاره چې چیرته غواړي خپل لوبغاړي د ملي ټیم برخه کې نو باید اکیډمۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره ثبت کړي بیا دوی ترمنځ مثلا رقابتونه کېږي بیا د اکیډمۍ په کچه نه لوبغاړي ټاکل کېږي انتخابي بیا د زون په کچه باندې لوب کوي بیا د زون د کچه نه هغوی راځي مثلا درې ورځې نه څلور ورځې نه لوب کوي راځي بل اخر چې ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کوي نو دا غو پروسه د سيتي کې اوس لوبغاړي را روان دي نو تازه تازه لوبغاړي راغلي موږ کې چیرته ځوانانو ګورو موږ د آیرلند په سیریز کې چې دوه میاشتې مخکې تقریبا په اماراتو کې هغه ته تاسو کې تاسو موږ ځوان لوبغاړي اسحاق رحیمی په کې خو زلید ننګیال خروټه یو ځوان لوبغاړي په کې خو زلید علامه محمد غسان پر بي سي ځوان ورکه الګ ده او هغه لاړ دی آی پی ایل په سیالو کې د کلکټا نایټ رایډرز واخیست نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر ښه زیری دي او د فکر کوم چې افغانستان سره د دې امکانات په نسبت نور ملکونو ته کم دي اوس هم مخ پر کېدو دي د افغانستان خپل زیربنا اوس مخ پر جوړېدو ده افغانستان ته د کرکټ بورډ د شورا د فاته بودیجه ورکول کیږي هغه بودیجه دوی په مختلفو برخو کې مصرفي کوو څو ګورې د افغانستان د کرکټ د برخې زیربنا ډیره پیاوړې شوی ده موږ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خخ ګراوندونه لرو د کابل نړیوال لوبغالی کې دیسی په ډیره لنډه موده کې د نړیوالو سیالیو قربسی دوی د برخې خبرې کړې دي چې عمان او نیپال هیوادونه راځي افغانستان کې کرکټ وکړي نو تاسو د ټولو ته وګورئ دا ټول امکانات چې څومره زیات فلاره او وقار چول کیږي دا به د کرکټ وده لپاره ډیر مثبت پایلې ولري نو زه په خپل شخصي نظر باندې دا ویلای شم چې د افغانستان کرکټ به د دې نه زیات پیاوړی کیږي او موږ به ان شاء الله ډیر زر د نړۍ په کچه باندې یو ډیر ښه قوت پیژندل کیږو د تیر نړیوال جام له ورسته او په دې نړیوال جام کې هم چې تاسو رسنۍ وګورئ اکثره رسنۍ دا وایي چې په آسیا کې د هیل له ورسته دوم پاور هاوس افغانستان ده یعنی تاسو تصور کولای شئ چې د پاکستان نوم نه اخلي څوک د سریلانکا نوم نه اخلي څوک د نورو هیوادونو نوم نه اخلي په آسیا کې څه مګر د بنگلاديش نوم نه اخلي مګر د افغانستان نوم اخلي دا په دې معنی ده چې افغانستان کرکټ واقعا ښه کار کوي ده او دا ټول د راتلونکي خوالي لپاره زمينه ساز سارونه وحتی دي ان شاء الله کرکټ به هم وده کوي
تیر ازیات مننه فدای صاحب ک د مرکه پورسته برخه کې د کرکټ د یو لوبغاړي په توګه د کرکټ د یو شنون کې په توګه د کرکټ د یو کمنټیټر په توګه یا او د کرکټ د یو مینوال په توګه ورسته خبري غواړو له تاسو واورو
د کرکټ د مینوال په صفات باندې دا تکل سره دا غهيله د نورو مینوالو سره راځي باید د خپل د ملي ټیم ملاتړ وکړو او مونږ د ملي ټیم تر شا ودرې او ست دعا وکړو ان شاء الله موږ ملي ټیم ماشا الله ډېر پیاوړې یو ټیم دا د نړۍ په کچه باندې د افغانانو لپاره د ډیرو ویاړونو سبب ګرځېدلای دی نو زما خپل شخصي هیله به د خپل مینوالو د وطنوالو د دوستانو نام دغه یې خپل ملي ټیم ملاتړ وکړو ان شاء الله دا ملي ټیم به موږ لپاره ډیر لاس راوړنه کوي او بل پرنامې پروګرامونه هم دغه د کرکټ په برخه کې به بوخت یو ان شاء الله او ست تر څومره موږ ته زمينه برابرېږي د کرکټ په برخه کې به خدمت کوو زما خپل شخصي موخ او هدف دا دی چې ان شاء الله د نړیوال شورا لوبې شکلې دی آی سی سی ایونټس شکلې لکه دا ورلد کپ دی یا چمپینز ټرافي دی ان شاء الله غولو به تزلاره پیدا کوم او غولو به کې د افغانستان په تاسو ولي باندې د افغانستان په لوبډله او د نړۍ په نورو لوبډلو باندې ان شاء الله تفسیر وکړي
د کرکټ له شنون کې او مبصر فرهاد فدای سره مو د ازادۍ میلم په خبرونه کې ځنګړې مرکه اوریده تر بیا د خدای پامان
سرخه د سپین لګي زهر زهر سرخه د سپین لګي ډېر خزوان دې ته رکا هاغه پخوانه پخوانه مين دې رکا هاغه پخوانه پخوانه مين دې رکا سرخه د سپین لګي ډېر خزوان دې ته رکا هاغه پخوانه پخوانه مين دې رکا هاغه پخوانه پخوانه مين دې رکا بزان جوڑ کو خاپی رئے بدہ حرم شولی بیاچ را روان وقبل کو